یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهید آزادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشری د ترسره شو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه ریپورت ولرو همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو اسد لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سیګار وای افغانستان کې د بریدونو کچه لوړه شوې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د یو سرګروپ په ګډون اته تنه وسلوال وژلي او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي بشپړ خبرونه د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلی چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیمه لا زیات زمونږ په لاس کښې دی قومندانۍ په خپل زمونږ په لاس کښې ده او د بازار نه کښته چې د شانک مخه وځي ترته چاورته ورې چې دې خوا د سړک بېرته د راوت نه ځي چې بازار ته را وځي تري ته را ځي همدغه ځای پورې مونږ سره پیشرفت کړی دی
پر دهراود ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تېره اونۍ یې د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول په هلمند کې دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي 215 میوند قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یو سر ګروپ عبدالله جان په ګډون اته وسلوال وژلي دي د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغو وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي خو طالبانو له د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمیر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسېدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه رایې تر اوسه 214 دي د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کېږي او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترورل کالج یا انتخاباتي رایو 270 به چې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې ټرمپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسي مسأله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړي چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 86,352 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمیره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمیر هم په 15 زیات شوی، یعنی په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایډن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووېډ-19 ناروغي له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې د دغه وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ پر ویب پاڼه asatiradio.com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده، په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو ځنډ کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واورئ چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ رپورټ به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنباد افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور رپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادي رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه رپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورسو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده، په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 4 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایډن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګانې وړې، جو بایډن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 500 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي، هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده، او د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ څوارلس دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ شول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز و. یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په سبب سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونو او 4 لکو اوښتې دي.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایم کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسوم راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالا صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایلې کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په سټوډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
بلان صاحب، وروسته در دې چې د کورنیو چارو وزارت پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیارلس تنه منصوبین له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دا عمل بې معنا بللی. ښاغلی صالح نن د پنجشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا وبالو د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم لیکلي چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدای چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیې خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمېر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول د هغو کسانو د نیونې او دورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي یې کړی ده، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دا برید د امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلله او زیاته یې کړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او هیڅ د منلو نه دی او باید لوړاندې دغه ډول پیښو مخنیوی شوی وای.
ډیره زیاته مننه امید زهیرمل وو چې له کابله یې په ریپورت کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجې مسوې د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوې بودیجې مسوې به د تایید بحث او تصویب لپاره لومړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیون ډالر مرستې د منظورۍ په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شو. د کابینه د غونډې په پای کې نشئی توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځه د حل په اړه د لوړو زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان نوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2019 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې څه ډول چې لازمې وې نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,080,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسره په وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر شپږ او افغاني نوي پوله، یو یورو نه اتیا افغاني او یا پوله، یو پون اته نوي افغاني درس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني درس پوله، زر ایراني تومندري افغاني، زر هندي روپي 1,030 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1,400 افغاني.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړی. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت په تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کاله د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره یې د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورټ کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو ته کتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د 4 نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړې چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او ترز ای نمونه ندی پډاګه کړي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري، له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې 10 کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و، یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړو سوله راغله، خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استه په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمونږ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د 45.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، ترڅو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سمو غږ لا ازادي راډیو نوري. اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو په ترڅ کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروري دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور په زاره منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د 4 شنبې پر ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شمسلا دی که هلمن ولایت لشکرگاه شهر خدا جغام تیسه پریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پر دنبر بندشتی که ده یخ تخ ترسهار پوری اش پاتی دل تا حکومت هیت مرسه چیسا سرنه که اورور وجه تزی ماشمان ده لی گوله دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب دی دیر پا مشکلات که دی باید دغا مشاران چارواکی باید دغا خلقه که توجه و که سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبری کوم. زمونږ سرک د اسماد ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دغه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کوما په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسوي.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا د ازادي رادیو دا وخت 12:30 بجې شوی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودي نه دروړي.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچندې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا مسؤلین وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه 8 طالبان وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایډن وروسته له هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړي. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,685 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمک د نن ورځې میل منی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ورسی جرګه کې د خلکو استاذ. اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شبی ده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د استاذ لیدون اوریدونکو ته مل شاو خو نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سې اوریدونکو هم شته چې ډیر شنه خپل تاسو نه لري. نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې خبروي.
آریان یون یم د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 14 او اوس 14 دوره ده. از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بلې ډیر ښه. په سر کې به خوي اوریدونکو ته به په زړه پورې وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي؟ کوم ځای کې مو کړې دي؟ او د هغې دورې خاطرې خي او بری خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غوندې ستونزې او نن
څنګه ونیوي په خاص توګه د خزو په وړاندې کده هغي لګراتو وایست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وي، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر دولسمه پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بلې، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال نجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسې له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې ده په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هېڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې په ډېر امن کې، زمونږ فامیلونو نه باید تشویش و تنوع، موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هېڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو په ډېره آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تېرېږي، خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. یو فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو دپاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وی د دې دپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړ شي، بدبختانه ټولنه آماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې آماده نه وه، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی، هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدواره یو، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني، او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بله میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلې دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه.
اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکي زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه پوهنوال کریم، کابل ښوونځي
روزنه تربیتي علومو په ښوونځي کې استاد یم. بلې، اوریدونکي به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پښتنو په لار کې به موږ هم خپلې پښتنې ولرو. د غو د پښتنو په لار کې اغلی دریس، تاسو اداره ته وایاست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
ما خپلې زده کړې په کابل کې پیل کړې، او تقریبا لسان هم د کابل په درخانۍ ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنی په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومتي اخ کې موجوده د غوځیان د مخ
پر تحصیلی ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنی د څلورو کالو دوره موږ په یوولس کالو کښې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونې روزنې په پوهنتون کښې ترسره کړه او تر ننه په هماغه ښوونځي کښې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې
بله ډېره زیاته مننه. اوریدونکي به ولرو اوریدونکي به راواخلو چې دوی هم ډېر په انتظار کې پاتې نه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
نوم مې احمد همدرد خورې د لغمان د کارغیو نه درسره پاتې.
احمد همدرد د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني.
مننه. پخپله مې د یون صاحب نه دغه داسې سیاست ته راوتلي کور کښې څوک مخالفت چا کوه او که نه
کوه. اها سمه ده، مننه. اغلی یون، زموږ د ورور خطنه مو واورېدله. دی وایي چې سیاست کې چې کله سیاست ته راووتئ مخالف مو څوک وو، او د دې تر څنګ دا هم راته ووایاست چې ملاتړ یې مو څوک وو.
ولې نه، کله چې موږ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکره کورنۍ کښې زه زېږېدلې، ما پلار مې هم د ظاهرشاه په وخت کې سیمنصب و او یو روشن فکره انسان و، ځکه په موږ ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هېڅ ډول ممانعت یې ونه کړ او لا یې موږ تشویق کړو. یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې، همداسې د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار و، او هر ډول مرسته چې د وسې شوې ده موږ سره یې کړې ده. موږ دپاره ټول شرایط او زمینه برابره کړې ده، نو هېڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوي نه یو. وروسته د هغې چې بیا کله واده وکړه، استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکره انسان و، نو هغې د خاطره کله چې موږ سیاسي اړخ ته شلم او کله چې د سیاسي میدان ته راووتلم، هم د ماته ډېر زه تشویق کړم او ماته یې اوږه راکړه. خو په ټولو مسایلو کښې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډېر په عزت او ډېر په آبرو سره خپله وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کښې ونیسو. داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای ناکرده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي، نو په ډېر احتیاط او په ډېر هغه خپل عزت و آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کښې نیولو سره، د خپل دین په نظر کښې نیولو سره همداسې په ورو ورو حرکت وکړو، تر دې چې باید خلک تشویق کړو. موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته یې ګټه ورسېږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندو دپاره، نورو دپاره، چې هغه بالاخره باعث د دې نه شي چې یو تعداد خویندې دا فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه راولي او هغوی په کور کښېنئ. نو زما د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کښې، که په سیاسي برخه کښې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کښې کوي، که په اقتصادي برخه کښې کوي، خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کښې ونیسي. خدای مه کړه داسې یو حرکت ترسره نه کړي چې په ټولنه کښې حساسیت پیدا شي او بالاخره هغه نسبي کوم ازادي چې ښځو دپاره ورکول شوې ده او د ښځو د فعالیت دپاره ده، هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه مې همدا وینا ده چې د ښځو د حقوقو په برخه کښې باید موږ نه د افراط نه کار واخلو او نه د تفریط نه، په ډېر ملایم ډول سره باید خویندو دپاره کار وکړو او واقعي کار باید د خپل خویندو دپاره وکړو، نه دا چې لپ په شعار ډول باندې وکړو او د دې د خاطره لکه اوس چې زموږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فنډ د پیدا کولو په خاطر د ښځو حقوق یې مطرح کوي، او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د خاطره د ښځو حقوق مطرح کوي. حال دا چې که چېرې دغه امکانات نه وي، نو سبا به بېرته موږ هغه اولني حالت ته ځو. نو زما غوښتنه دا ده د خپلو ټولو خویندو نه چې د ښځو د رشد په برخه کښې، د ښځو د حقوقو په برخه کښې په طبي ډول مخې ته موږ لاړ شو، دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کړي. فراشوټي کارونه باید په دې وطن کښې ونه شي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق هم چې موږ اوس لاسته راوړي هغه به زموږ لاسه لاړ شي. یعنې نه افراط نه تفریط، هغه مسایل باید مخې ته نه کړو چې هغه ټولنه په مقابل کښې د ښځو حقوقو راجګه شي او ووایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره موږ دپاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریز و، د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه، څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تدابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو دپاره کار وکړم. هغه هم د څه شي د اسلامي اصولو او افغاني کلچر په چوکاټ کښې.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی دریز، لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کښې استاده یاستئ، د ښځو شتون په دغه برخه کښې څومره اړینه ده چې ښځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟
واضح او څرګند کیسه ده چې ښځې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، او که چیرې یو ښځه تعلیم ولري نو طبیعي ده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط، هغه خپل هغه سم رفتار نشي ترسره کولی او په ډېرو مواردو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي. او لکه څنګه چې یونخور وفرمایل، د ټولنې د فرهنګ او د رسوم او عنعناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادینه او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي، د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د ماشوم د روزنې په برخه کې، د روانشناسۍ په اړخ کې، د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې، د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه، تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده، او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي. که د ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د مرانو لپاره وابسته ده، تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نظام د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې معاصره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر، د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره زما په نظر مثبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي، او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاوضی شتون لري، چې دغه جنا د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړي یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کوڅه خبره مو کړي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د غوڅه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنی ښوونځي شته، دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر فزیکی یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنی دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه، یعنی د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي، هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هکه په پټیو کې د په غرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کی، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په فرصتات مواردو کې صنعتي چارو کې د نرانو سره بوختي، لکه دوی قالین جوړي یا لاس دستوزی کوم کارونه چې څه تر سره کوي د دوی لاسونه دوی د ښوونځیو نه پاتې کیږي او یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې دوی ښوونځي ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي دغه په سبب کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله ډېره زیاته مننه آغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې، موږ همیشه همدا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنې نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنی په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعال شلې او په لایتو کې نه ستونه د ښځو لپاره د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع او هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړ چې کابل افغانستان دی، د دې ټول څه فعالیتونه چې فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز وو، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. مری پرتی سیمه خو پریده پیدا چې ستاسو جوړه ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي په لوکسو کلو کې په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ منځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کروی د افغانستان ته چلا کابل ته چلا شي، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنی څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنی مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې او د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څه کړو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه د ننګرهار استازیم، زه تاسو ته وایم زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي. یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما د پنځم سنف نه پورته یا څلورم سنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت یعنې کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نشته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي. په لاره کې یا تلف کېږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څوم ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زموږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته را رسي. که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شوه، هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق وړو، ښځو حقوق وړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل کړي؟ آیا زما په ننګرهار کې، زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې ځای استاد یم، همداسې په هر ولایت کې زما په بدخشان کې، په بامیانو کې، په هلمند کې، په قندار کې،
یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت ته تاسو وګورئ دا حال ده. نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کې چلته د نارینه او د پاره مکتبونه نشته، یا د ښځو د پاره به دا شرایط برابر چې دوی تعلیم وکړي، آیا دوی لپاره به صحیح سهولتونه اوسي؟ نه، دا هیڅ شیان نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستي، که اته شپېته خویندې ناستي. که چیرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته آماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایه ورته ورکړي. ځکه اوس خو ماته سهم راکړ شوی ده اساسي قانون له مخې، نه ماته جلا سهم راکړ شوی دی. که چیرې دغه سهم ماته نه وای راکړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چیرې سبا دغه ځینه دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه مناسب یو استازې پولیسي جرګه کې کښېنئ؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته آماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغوی منلې وای چې یار ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. متاسفانه دا کارونه شو، فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل یې همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلی وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخیستل. په کابل کې سیمینار هم ونیو، په کابل کې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی و، هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونه کې چې کوم ځای کې خویندې ځای په ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته. هغه هم یو تکتیکی عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته آماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو نورو ته کار وکړي. بلکې همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي. خو مشکل دا دی چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره
وکړي؟ همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. ګورې، ملا زمن په افغانستان کې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کې د دوی څخه استفاده شوې، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په دیرو کې، دوی خپل په جوماتونو کې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور ویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کې اکثره وخت نارینه سره دی، موږ باید په نارینه باندې کار کړی وای. دوی دې ته آماده کړي وای چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګر بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې هماغه پخوانی قانون ته اطراف کې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اقم د مار کې زما حقوق یا نه. دا مشکلات شته دي همیشه په افغانستان کې. د ښځو د حقوقو برخه کې زه بیا هم وایم چې افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي بیوروکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همیشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو. موږ نه هغه غریبي بیوروکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوقو د ښځو حقوق په امریکا او اروپا کې مطرح نه دي، د افغانستان کې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته ایرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کې مخې ته تللې. همدغه باعث دي کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای، د مشرانو سره کار شوی وای، د ملایانو سره ورسره کار شوی وای، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وای. بالاخره پوخ کار هم کړی وای، د کلیو هم شروع کړی وای، د ولایتونو نه هم شروع کړی وای، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی په کابل کې راوخوتې، دوی ته همدلته خوندي شو، دا چې سخته ورسېدله. نو ښځو حقوق برخه چې ده ورستر بل تاسو ګوري چې توثیق ولند خو په مقابل کې دیږي هغه کوم فامیلونه چې تاسو خپل امنیتي ستونزې مشارک کوي چې دې ته آمدن چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي هغه د امنیتي ستونزې خاطر خپل خويند په کور کې نه ولې خپل لورګانې په کور کې نه ولې نو زما هم د ټول د نړیوال ټولنې نه هم د افغانستان د حکومت نه هم د انجوګانو نه هم د ټولنې نه د غوښتنه ده غواړي د افغانستان د خوځو د پاره کارو کې کی کارو کې بنیادی کارو کې شواري کار مکوي نو مې چې شواري کار نه مکوي
ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو د خدای پامان.
دواسی ما کې په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.